ازادي راډیو د خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلست خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخین شتاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلي شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په بلنه د بسپنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالرو معادل یا د 268 میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله مند دي چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان اینس لایریک پرون وویل چې دا مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندویو ټولنو لخوا ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري میاشتې په 2 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په 3 اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. دا سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. مسکو وایي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي چې خپل ناپیلتوب مني. دا خبرې داسې مهال شوې دي چې څلورو اروپایي هیوادونو لسګونه روس ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور ایستلي دي. او د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو 8 سرتیري پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وویل په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روس او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. چین بنان د افغانستان په اړه د افغانستان د گاونډیو هیوادونو او لویو قدرتونو کوربوي د افغانستان لپاره د چین پر اهمیت خبرې کوو.
چین د افغانستان گاونډی دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي.
طالبانو په کندهار کې د ښځو پر غږ او موسیقي بندیز لګولی او خبریالان یې ګواښلي دي.
رادیو بند سول دی اوسنو کیسه مستر باید لارس د زای چې ولاړ بیا زما ستګي را وتر دی تور کا سونو ودا په سره واو.
په داسې حال کې چې په برتانیا کې سبا د افغانستان لپاره د بس پنی یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. نړیوال بانک د نجونو پر تعلیم د بندیز لکبله په افغانستان کې په څلورو برخو کې د مرستې پروژې کنګل کړي. په خوست کې یو خصوصي ښوونیز مرکز لسګونه نجونو ته د انګریزۍ او کمپیوټر د زده کړو زمینه برابره کړې ده. خو نجونې د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کوي.
که دوی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي نو موږ ته د کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
نور مطالب هم لرو او په 2 نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ز احمد تکالیم او قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. چین بنان او سبا د افغانستان په اړه د یوې سیمه ایز غونډې کوربه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو استازي پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د افغانستان روان وضعیت ته یو حل لاره موندلی شي.
د چین بهرنیو چارو د وزیر وانګی په قربتوب د غونډې کې به د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د چین بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې روان وضعیت وارزول شي او ورته حل لارې ولټول شي.
我们期待通过此次会议
تمه لرو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په درېیمه غونډه کې به د افغانستان د مسلې د ټولو خواوو د اجماع د ټینګښت لپاره د یوه ګډ اقدام لپاره ځواب ترلاسه شي. همدارنګه به نړیواله ټولنه تشویق کړو چې د یوه سوله ییز افغانستان لپاره د رغونې هڅې زیاتې کړي. هیله منو چې افغانستان ډېر ژر سولې، ثبات او پرمختګ ته ورسیږي. د وانګي په خبره د افغانستان وګړي په اوس وخت کې له سختو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخامخ دي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي او د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران هم د ځانګړو میلمنو په توګه دې غونډې ته وربلل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دغه راز به د دغې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي هم په یوه غونډه کې ګډون وکړي. خو امریکایي چارواکو او په چین کې د امریکا سفارت په دې غونډه کې د ټام ویست د ګډون مسأله تر اوسه نه ده تایید کړې. له چین مخکې تیر کال پاکستان او ایران هم د افغانستان په اړه د دوه ډول غونډو قربانه وو. چین چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې لري، یوه اندېښنه یې په اویغور مسلمانانو پورې تړلې چې پر ضد د افغانستان له خاورې څوک ملاتړ ونه کړي. خو طالب چارواکو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته چې تېره اونۍ له کابل څخه کتنه ترسره کړه ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به چین ته هیڅ ګواښ متوجه نشي.
راپور کې مو واوریدل چې چین به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار چین ته ورسید. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. نوریاس نوری په دې اړه د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې ډول غونډو له جوړولو د چین هدف څه کېدای شي.
چین د افغانستان ګاونډی دی او ډېر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي. یو یې دا دی چې غربي سرحدونه د چین افغانستان سره یوه برخه لري او د افغانستان له لارې دا احتمال شتون لري چې مسلمان او غوریان لپاره د افغانستان له لارې مرستې وشي. دغه لپاره د دوی اصلي موخه دغه دی چې خپل ملي امنیت خوندي وساتي او دغه ویرې څخه ځان خلاص کړي. دوهم لویه دلیل دغه دی چې افغانستان یو شتمن هیواد دی، د معدنو څخه ډک دی. په تېره بیا د لیتیم زیرمې، حتی دا ویل کېږي چې د بولیویا او چین څخه هم لیتیم په افغانستان کې زیات دی. په دې خاطر باندې لیوال دی چې د خپل ډېر لوی او غښتلي صنایع لپاره ارزان مواد هم پیدا کړي او په عین زمان کې فاصله هم ډېر زیاته نه ده. نو په دې خاطر باندې دوی علاقمندي لري چې افغانستان سره همیشه دا اړیکې ولري.
حافظ صاحب، د طالبانو د حکومت وروستیو اقداماتو ته په پام چې امریکا یې هم تېرې اونۍ په غبرګون کې په دوحه کې خبرې ورسره لغوه کړې، آیا فکر نه کوئ چې د چین او پاکستان په څېر نور لوري چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي د طالبانو له دغه وروستیو اقداماتو مایوسه شوي وي او هغه هڅې چې دوی د حکومت د په رسمیت پېژندلو لپاره مخته وړي هغه به ټکنۍ نه کړي؟
افغانستان په خپله د یو هیواد په حیث دنیا ته ډېر اهمیت لري. دا د جیو اکنامیک او جیو پولیټیک له نظره ډېر مهم هیواد پاتې شوی دی او پاتې کیږي انشاءالله په راتلونکي هم. بله مسله چې ځینې مسایل شتون لري چې باید افغانستان دنیا سره یو کړي، ځکه چې افغانستان ډېر کنوانسیونونه په دنیا کې لاسلیک کړي دي او افغانستان ژمن دی چې په هغه باندې ولاړ اوسیږي. مثلا اعلامیه جهاني حقوق بشر او د سازمان ملل متحد منشور، دا ټول منل شوي دي. افغانان لخوا افغانستان یو فعال غړی د ملګرو ملتونو د سازمان پاتې شوي دي او باید پاتې شي. نو که چیرې موږ خپل د عقیدتي دریچې څخه دغه شیان ته وګورو او تبعیضي برخورد مسایلو سره ولرو، نو دنیا به هرومرو زموږ په مقابل کې درېږي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. نو پاکستان او چین د افغانستان ګاونډیان دي، ایران هم د افغانستان ګاونډی دي، منځنۍ شاهي ودونه یعنی روسیې سره هم موږ تقریبا هم سرحد یو، یا حداقل د دې د منافعو په ساحه کې ورسره سرحد لرو. او پاکستان او چین که چیرې په یوازې توګه افغانستان په رسمیت وپیژني، اوسنی حکومت د افغانستان دوی ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي. مثلا دا نړیوال تحریمات نو په دې ترتیب سره زه ګومان کوم چې دا چې په چین کې نماینده دی امریکا او نماینده دی روسیه هم دا په دعوت شوی دی یو سیاسي واقعبینی څخه نشد کی او پاکستان هم په دا موقف نه دی چې پرته له اجازه دی نړیوال قدرتونه لکه امریکا او اتحادی اروپا او روسیه او چین په یوازې توګه تصمیم ونیسي.
د سیاسي اقتصادي چارو شنونکی از رخش حافظي و چې لنوریاس نوري سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندهار کې د سیمایزو رادیوګانو مسؤلان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له خبریالانو سره نرم چلند وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقۍ او تفریحي پروګرامونو د خبرېدو له کبله سیمایزې رادیوګانې وتړلې. د دې رسنیو یو شمیر کارکوونکي یې وګواښل او د څو ساعتونو لپاره بندیان کړل.
د رادیو خبرونې دا سیګنال د بیبر زبران دی په موزیک خبرې دی خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته له موسیقي خبريږي. آغا شیر منار په کندهار کې د څنګ په نوم د وسمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي شوی وو او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه بنه خبروي بیرته خوشی سو.
وبې غوښتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات هم راوړو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریر په بل ورځ سار دی مستقیما غوښتنه وکړه چې راډیو باید بند شي، نشرات باید کاټ شي. ورسته تر دې بیا راډیو بند سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. د ورځې چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او تور کسونه ودای په سره واغ.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمیر کارکوونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسؤلان آغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به نه خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به ښځینه اورېدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
دی خپل ازمان نظرت خانی یا بندیخانې ته یو دغه راوړي تعهدنامه راوړه چې پاکې سي و چې مطلق یوه ثانیه یوه دقیقه موزیک سندري به نه بل دا و چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند وي. د ښځینه اورېدونکو ژبونه باید خپرونکي باندې اخیستل شي. د هغوی سره په تلیفون باندې اړیکه ونه نیول شي. هغوی باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خپرونکي شریک کړي. زما غوښتنه دا ده چې هر
څه د تفاهم لاری وسی یو ګډ پالیسی د متبادل د پاره جوړ سی او ته یو پام او دوی هواوی خبره دی پکښ ورکه سی چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوش سوی خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. د WFP په راپور کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي او د هغو کورنیو چې مخکې یې عواید درلودل وضعیت ډیر خراب ښودل شوی. د دې راپور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. WFP د خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی کړی ده. دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 3 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري، ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% یې ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوندي ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یوه میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې یو اویاو ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. ڈبلیو ایف پی اٹکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنی 22 میلیونو اته لکه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. اته میلیونو ولکه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونو ولکه ماشومان او میندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت د افغانستان ټول 14 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4.1 لک وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیون وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 3.5 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به یې په ګډه کوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مند دي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4.4 میلیارډ ډالر بسپنه راټوله کړي.
و مو اوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو ښودلی چې د سازمان په وینا د خوړو خوندیتوب نه لري. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګاو. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدلې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې، د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي. له مخکېنی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې، خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې 4 برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط دا دی چې داسې خدمات به وړاندې کوي چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وویل چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوې غونډې لغوه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر اخیم شتاینر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی شتاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او پیوستون ته اړتیا لري او د طالبان حکومت باید دې حالت ته متوجه وي.
For us in the United Nations, this is a critical moment in which the world
زموږ لپاره د ملګرو ملتونو لپاره دا وخت ډیر حساس دی او نړۍ باید د افغانستان اړتیاوې درک کړي. خو د افغانستان مشرتابه هم باید په دې پوه وي چې نړۍ په اسانۍ سره کولای شي د نړۍ نورو بحرانونو ته مخ واړوي. ښاغلی شتاینر ډاټ څرګند کړ چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا پروګرام نشي کولای د افغانستان له وګړو سره له مرستې ځان شاته کړي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په اوس وخت کې د افغانستان د وګړو نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو یو وروستی خبر د اردن د فوټبال له 23 کلنو کم عمره ټیم سره د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم دوستانه لوبه پرون د یوې لانجې له کبله لغوه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې لوبه په 80مه دقیقه کې لغوه شوه، خو نوموړي ونه ویل چې لانجه په څه وه. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارکوونکو ویلي چې وروسته له دې چې د دواړو ټیمونو د لوبغاړو ترمنځ جنجال راغی، ریفری د لوبې د لغوه کېدو اعلان وکړ. د لانجې پر مهال لوبه 1-0 په مقابل کې د اردن په ګټه روانه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونې دې برخې ته مو هرکلی کوم. په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا لسګونو نجونو ته د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو زمینه برابره شوې. د دې پروګرام ګډونوالي ښځې او نجونې دې پروګرام ته خوښې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو په خاطر د ښوونځیو دروازې هم پرانیسي. نور حال په دې رپورت کې.
په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا لسګونو ښځو او نجونو ته د کمپیوټر او انګریزي ژبې د زده کړو بهیر پیل شو. د مارچ په 9 د افغان یون ښوونیز مرکز لخوا د دې پروګرام د پیلېدو په پار جوړه شوې غونډه کې ویناوال وویل چې افغان ښځې د ټکنالوژۍ او کمپیوټر له کارونې وروسته پاتې شوې دي. دوی زیاتوله د بې هوسا او پرمختللې ټولنې رامنځته کېدل په دې پورې تړلي دي چې ښځو لپاره د زده کړو او کار وړ شرایط برابر شي. د افغان یون د ښوونیز مرکز مشر صدام احساس ازادۍ راډیو ته وویل د دې پروګرام څخه موخه د ښځو او نجونو د ظرفیتونو لوړول او په اوس وخت کې دوی لپاره د زده کړو د زمینو برابرول دي.
خویندې زموږ د ټولنې یوه برخه جوړوي او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېرې پاتې دي. نو موږ هیله امداد چې په راتلونکو کې داسې خویندې ولرو چې د خپل هیواد د نورو خویندو لپاره کار وکړي، خصوصا د اسلامي امارت له کارمندانو هیله کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو نجونو ته سالم زمینه سازي وکړو او پرې نه کړو چې خویندې مو بې تعلیمه لوی شي.
هغه ښځې او نجونه چې د افغان یون ښوونیز مرکز لخوا ورته د زده کړو زمینه برابره شوې خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. د خوست اوسیدونکي حنیفه وایي ښځې باید دومره تعلیم وکړي چې ټولنې ته د خدمت کولو جوګه شي.
چې دی باید داسې تعلیم وکړي چې هغه د ځانه یو څه په راتلونکي کې جوړ کړي چې دی ټولنې ته خدمت وکړي. زموږ ټولې خویندو په دې باندې ډېر خوشینی یو چې زموږ ټول عمر به داسې تېرېږي. موږ به زده کړې نه شو کولی، زده کړې ته به موږ له رسای نه لرو. نو موږ د دې نه هیله لرو چې موږ ته کورسونه، مکتبونه، پوهنتونونه هر څه خلاص کړي. موږ د پوره که دی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي، موږ هېواد پرمختګ وکړي، نو موږ ته دې کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
د خوست د مرکز اوسیدونکي نازیه وایي د نارینه وو په شان په ټولنه کې د ښځو کار زده کړو او خدمت ته اړتیا موجوده ده.
د چې علم په نر او ښځه کار دی، موږ یې اندې چې یو اسلامي عمارت نه مو د غوښتنه ده چې موږ ته داسې یو مقابر باره کې مسایده کې چې موږ درسو ته دوام ورکو او داسې یو څه زده کړو. پیس مقصد لکه یوه مور دو هغه نشي کولی چې ډاکټر ته خپل مشکل بیان کړي. هغه مور چې دغه ډېر پټ رازونه لري، مریضي لري، مشکلات لري، هغه نشي کولی چې یو ډاکټر ته دغه را شریکي. موږ غواړو چې یو خپل تعلیم مخته یوسو، هغه مشکل موږ دی وي ډاکټر سره چې موږ شریکو، هغه به موږ دی وي ډاکټر خور سره شریک کو.
په خوست کې د یو بل ښوونیز مرکز کارکوونکی نعمت الله کریمی په اوسنی وخت کې د انګریزي زده کړه او د کمپیوټر له پروګرامونو سره بلدتیا یوه مهمه اړتیا ګڼي.
انګلیسي ژبه نه یوازې د نارینه وو لپاره بلکې د ښځینه وو لپاره هم مهمه ژبه ده. انګلیسي په اوس وخت کې د عصري علومو ترڅنګ یوه داسې ژبه ده چې په هره برخه کې که هغه د طب برخه ده، انجینري برخه ده، اقتصادي برخه ده، حقوقي برخه ده، هغه کې د ماخذونو د ترلاسه کولو او د نړۍ سره پر هغې د اړیکو د ټینګولو ژبه ده. نو دا چې په ټولنه کې نه یوازې نارینه وو ته ضرورت ده بلکې ښځینه وو ته ضرورت ده، په همدې خاطر دا ژبه د نارینه وو د ترڅنګ ښځینه وو ته هم اړتیا ده چې زده یې کړي.
یاد دیوی خوست له ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر پکې نسبتا ډیر پرمختګ کړی. په دې ولایت کې څه د پاسه 1500 ښوونځیو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونیز مرکزونه او کورسونه هم فعالیت لري چې زرګونه کسان پکې پر زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګ خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړي. ځینې شنون کې دا یو ښه ګام بولي، وای یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلو ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د نامنیو د دوام نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلو لرل د خلکو حق ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع له ډیره پخوا راهیسې د وجدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره له دې چې په تیر جمهوري نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجودې او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وې، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړی. اوس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړی، خلګي پاړه ویشلی نظرونه لري. د کابل ښار وسیدونکو احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پر امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال لیکم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه بیا د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلام ته ضرورت ولري د مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوو، دوی کولی شي سلام وګرځي. نو دغه یو ډول ضد نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولي. له بل پلوه هغه امنیت هم هسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی خالد بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت دې اقدام هر کله کوي.
کورنۍ چارو وزارت دغه نوې اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلا ولري یا سلا واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوي قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی. د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې، اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغه سلا او بعض مهمات ضرورت نسي.
خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت به د خلکو اندیښنو ته په جواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان کې الحمدلله امنیت به د ډاډ وړ ده. زری ګاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کیږي، خدای نه کړده دلته امنیت نشته. دلته امنیت خوندي ده الحمدلله. کتا چې وګورئ چې دنیا په ډېرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې هم شتمنو خلکو ته دا وسله ورکول کېږي چې دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چا ته ورکول کېږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه شي، بیا ورکول کېږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چاته چې د وسلې جواز ورکول کېږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې ده چې غلا، شوکې، انسان تښتونه، هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم اوس د خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادېدل او یادېږي. د چارو کتونکي داود مایر د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل ته په اشاره سره له دې ګامه هرکلی کوي او وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو ښه لاره ده.
زما په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نده. قانونمند کله چې فرد سلا اخلي د ګوته اخیستل کیږي، هلته دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بوده کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځله واکمنېدو وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو دغه چاره لګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مل وه، خودی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه مل سپکو درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان کې په تیر جمهوریت نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده و او اوس په کوم شمیر لا پاتې او نه د ټوله شوې، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو یې پاړه څه ویلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې.
موږ د افغانستان د مظلوم ولس سخت ستړی ده. دا پیسې هم کنګل شوي دي، نورې بندیزونه را باندې سته، ډېر له مشکلاتو سره مخامخ یو. دا بندیزونه را سړي
تیره ورځ د شنبه د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ په لوړ کې زور سیمه کې یو ماشوم د زین الله په نامه باندې د ولسخانه کازی زور کوهي تولیدلی و چې لپیش نورس تا زایی طالب مسئولان هم لاس بکار سول خو ورسره دا تخنیکی تیمون نو خو پر پنزه بجه باندی دا زین الله آواز ورک سو دا پنزه بجه نورس تا چه طالب مولی سا با ابو خالد ورسره مل پلاوی چه راغلل کامری کوهی تا ورشوکی اومولی دول چه زین الله خپل شون للا سور کرده.
تاسو هم کولی شهی دا خپل سیمی دا وضعیت پا اره مکتا اوایی د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
اوس هم دومره په نور خبرونو کې سماله همکارانو سره اوسئ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب لرو. خدا شه به پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو این ډی پی مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلي شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالرو معادل یا د 268 میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیموونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لایرک پرون وویل چې د مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې د هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري میاشتې په 2 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په 3 اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. د سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې څناڅه پرمختګ شوی. مسکو وایي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي چې خپل ناپېیلتوب به ومني. دا خبرې داسې مهال کېږي چې څلورو اروپایي هیوادونو لسګونه روس ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور ایستلي دي. او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو 8 سرتیری پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېد. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وویل چې په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روس او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په خبرونو کې مو واوریدل چې ښکاری د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. مسکو ویلي چې د اوکراین پر ځینو برخو حملې به کمې کړي او کیف هم ژمنه کړې چې خپله بېطرفي به ومني. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د روسیه او اوکراین د استازو ترمنځ مخامخ خبرې چې پرون د ترکیې په استانبول کې ترسره شوې یو څه پرمختګ پکې شوی دی. که دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي، ډیپلوماتان او ښایي د اوکراین او روسیې ولسمشران تر 2 اونیو پورې سره وګوري. اوکراین پرون وویل دا مني چې بېطرفه پاتې شي. کیف له دې مخکې هڅه کوله چې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي، هغه چې موسکو یې په وړاندې سخت مخالفت څرګند کړی او پر اوکراین د بې دلیله یرغل یو دلیل هم ګڼل کېږي. خو د اوکراین مرکچي پلاوي وغړي ډیوید اراخامیا په استانبول کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په اروپایي ټولنه کې باید څوک د هیواد غړیتوب خنډ نشي. موږ دا مسله چې ټول ضمانت ورکوونکي هیوادونه دي په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالفت نه کوي په موافقه کې شامل کړي. په پیل کې له دې هیوادو دا غوښتنه نه کېږي، خو هر څومره ژر چې کېدی شي په دې ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په موسکو کې خبرلانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باور د زیاتېدو او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د ښه وضعیت د رامنځته کېدو په خاطر پریکړه شوې چې په کیف او چرنیف کې د پوځي عملیات کم شي. پا په یو بل اقدام کې څلور اروپایي هیوادونه چې د اوکراین ملاتړ کوي له خپلو خاورو د 43 روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی دی. بلجیم 21، هالند 12، آیرلند 4 او چک جمهوریت 1 روسي ډیپلوماتان له خاورو باسي. دغه ډیپلوماتانو ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جاسوسۍ تورن شوي دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې د اروپایي ټولنې له قلمرو څخه ووځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادی او اوریدونکو پروګرام خبریږي چې اسدالله لودین چمتو کړی. خو له هغه مخکې یو شمیر نجونې محصلانې وایي چې په لیلیو کې دننه امنیتي کمرې د طالبانو لخوا څارل کیږي او دې کار دوی د اجباري حجاب اغوستو ته آن د خوب پر مهال اړ کړي دي. دا محصلانې شکایت کوي چې له تور رنګ پرته د نورو رنګونو حجاب د اغوستو اجازه نه لري او ورته ویل شوي که حجاب ونه غوندي د لیلیې مسؤولان یې له لیلیې څخه په شړلو ګواښي. د دې محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه لري او اړ دي چې په لیلیه کې پاتې شي. په دې اړه آزادۍ راډیو یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې یوه برخه یې دلته خپریږي.
د کابل په یو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلی د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کېږي یو شمېر اړ دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلی کې تیرې کړي. خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلی یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمېر نجونو محصلانو آزادۍ راډیو ته ویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلی په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمېر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلی کې شپې او ورځې تېرې کړي وایي. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو، تور ټیکري او جورابو پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
دا امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاقه وځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جرابې به په پښو کوئ، ټیکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کېږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلی کارت دې راوړه او نور دلته مه اوسېږه.
دا بشپړ راپور د آزادۍ راډیو په نننیو خبرونو کې اوریدای شي. اوس قدرمن اوریدونکو، ستاسو پام د آزادۍ او اوریدونکو د پروګرام اوریدو ته راګرځوم.
آزادۍ او اوریدونکو،
د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریښي. یو شمیر اوریدونکي چې ځان د هلمند د حج او اوقافو ریاست کارکوونکي بولي شکایت کړی چې له میاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دي ورکول شوي. دوی وایي چې ژوند یې په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریښي دي.
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهیله کوم چې د ډیر نسبت مهربان سړی دی. ما چاروي دي چې سم جایب سړی دی، رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځو پرې دغه موشفاتو توجه را واړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې د معرف مامورین ډیر دی دغه د ملازمین نو د د خدیر هله کو دی مجاهد سړی مر شاورونو خلاص دې صفات کوي او مر هم په یو شلې رسوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د مو سات دی په تر واړې تمام لري دا روزه په برابر باندې شي کومک سره وچ و سلام.
السلام علیکم د جمع خان د خدمت ولای تنوی ول صاحب کمپلیټ چې تاسو ته ما کې و دا کله یي مسجد اداره یا د سره سړي په اداره کې تاسو ته وایي چې معنا دا ونه
اخبر
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي، نوم یې دی ژغې دی چې موسسې دي او کومکونه دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځو نفرو ته هم نه دي رسېدلي، چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي، د کور همسا تنګه نه وي په خبر، یو ځای ګډ کړي هغه کلي و هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي سادسلاسو پنځوس کوره کلی دي، دا صافیان دي په دا نږدې شاوخوا کې. موږ داسې خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد دی هغه ته راغلې ده، واخوا ته بل مسجد دی هغه ته راغلې ده. زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي، او داسې خوار و غریب دربدره خلک په کښې شته په دا پنځوس کوره کې، بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپله ځان در ښایم، تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوروړی یم هره میاشت هم. دغسې اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ، د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه زره نور قرضداره کېږم. و دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي؟ دا پیسې او غنم چې رسېږي هم دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني، اکثر هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات. او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه مسجدات او هغه خپلو خلکو ته توضیح کوي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته، دا ملت تر بدره سو، دا جنګونه ګزه په دې ملت وسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد ساسې په تماس کښې هیله لرم چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. دلته موږ ته د عمارت له خوا څخه پارچي راکول شوي دي، اوس چې په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه ژر د ژره شروع شو، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم، د خدای زابل سل کیلو غره په میرات کښې چې راکړو د کوم عمر د هلته ده هغه زنګ راوړ، دا جما عمومی پله نه راغلې، دا دلی په څخه موږ باسم د خدای دا زما سخت د نورو مقامات ورسوي، دا زاړه معمولو خو یسته کړي د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم خوږو مینهناک اورېدونکو، راته ستړي مسې د ازادي راډیو ټولو خوږو مینهناک همکاران اورېدونکو ځانګړی سلام کوم. خدای دې د ازادي راډیو خو ټول همکاران راته جوړ او سخي. زه پوپل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د درېیمې ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې، تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د دا موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې موږ کمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې، مرستې راځي پر ولسوالیو باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي هغو ته شی نه رسېږي، چې ور یم کښې هغه داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي، د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ وشی مشتې نه وي، هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست وي، او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادي راډیو څومه دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحق کسانو پورې ورسوي، او د موسسات څخه هیله کوو چې ولسوالۍ ته تاسو دغه مرستې ورسوئ. په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروي ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخوړانې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمائندگی ساسو خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ستاسو د محترم مقام څخه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ ږغ د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي. مننه. خیر اوسې.
السلام علیکم ورحمت الله. یو تن دینی علم د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکاب کې موږ وظیفه لرو، نو د اوه میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه هم موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکون کے د غشپک میشته کیږي چې مشتنه حاضری را کول سوی ده او نه هم د شپګو میشته ماشونه را کول سوی دي. په ټولو ولایتونو کې علما او خپل ماشونه اخیستي دي او مشته د شپګو میشته ماشونه نه دي را کول سوی. د ازادۍ رادیو کارکونکو څخه هیله لرم چې زما د غږ د اسلامي امارت تر مسولینو پورې ورسوي. وسلام.
اوریدونکو دا ستاسو پیغامونه موږ هڅه وکړه چې دغه شکایتونو په اړه